اړوند دوه مسلینو سره شریکو. په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوالې د اجمل انخبه یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې کوو.
چارواکی وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته کړې. وسلوالو طالبانو د دې را په اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ام اس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویر به په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه غوښتي چې چین ته د پور له ورکولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړې. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انس خمنه نه دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی. په ګډه به سره وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي، غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د تایر موټر
د نشه یي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی دی و گاونډي هوا تابه دی چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام کلا پوله د نشه یي موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولې دي. او د ونی وروستي په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې فلمړی په خکی پولیسو په سرخرو دولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرام هیروین او 40 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی خزیدي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د دنن په خبرونه کې مستاصل لپاره د متاجب چمتو کړی دی. افغان ځامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړی دی.
ابو حواله لحاظ دی ته زمينه مساعده و چې وسوال مخالفین هغه ساحه چې په پوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پوډري نه چې خدای ته ما په چا مل کې ته ما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پریږدي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د څلوېښت بستریز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوي ټیم دی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک هم په زور دې ته اړ ایستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت ته یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند د والی ویان او مرځواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک هم په زور دې ته اړ ایستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتې منطقې دي، سرسبزې منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په پوشش دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخدر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و بلکې د دې مفاد نور ولایت ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېښت یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په څو ولایتونو کې څه د پاسه لس ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کېږي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کېږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجع پر دښتو باندې په دې سیمو کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار بند هغه په یو اعلان په یو امر بندول شي. دولت چې د خپل وای هغه عملیاتونه وکړي دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوی ول چې لامل یې وشکالی و، خو سخت کال چې اوبه ډېرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویر او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډېر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکرار پسل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو محتاجو مېړونو لخوا ځورول کېږي او یا په نشو باندې اخته کېږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کېږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کېږي. په دې اړه به د دریو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته سوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکې یمه. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړمه. میړه مې محتاط و خو زه نه ومه په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم ده به راته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم محتاطه کړمه. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړمه بیرته په تریاکو اخته شومه. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه بر مریض کې شت بیا میره برش بوتم جوړ شوه.
زه کله زابلې نه می پوزه ډیر وخت به می جام کوی دا پرې ده دا پرې ده نه دا شی اصاب خراب کڅنګ ده و کته له ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس می لوا ما ته نه پرې سنا بولا جنگ به اوس سره سید یا دې بد بخت کړ مو نو داس پیدا یک هغه دې پیرو سینا اوس خو عملی ده ما ته په بل وای سوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای و که زما دې نه وینم ما ته تلویزیون کوستې یو خاص ما ته دې کوستا ما نه کوستې یو خاص
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم.
نم می خدیجه ده 4 کاله کیگه چه نشه کومه. میره می معتاد و وروسته زی هم معتاد کرم. ما غوختل چه لمیره سخه طلاق وخلم. ده دیل پاره چه زنی طلاق و نخلمه میره می زی هم پو نشو اخته کرم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول رسخه خرڅ کړل.
هر چیزی که داشتیم سودا کرد.
کورنۍ یو قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لار یې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه کړي چې هیڅوک بخپله خور او لور ماتات نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وای دا پریکړه ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطر خجه او ماشومان په نشو اخته نسی.
هغه قومونه سی یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپل خوندې لونی باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې ترڅنګ ډیرو لویه جرمانه هم تعین کړې ده. 70,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاره تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای سي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشهیي موادو باندې اخته دي هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده پکې، نه مې د آخرت ګټه ده. حتی د واده دپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې زموږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي. دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاري وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو پرانا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کیدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپلو اولاد د راتلونکي په هکله پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنۍ څپو سربیره په 100.15 FM څپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسترز روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو تر څنګ د روغتون څخه د باندې د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه ناخبره او یا د بیکاري له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون څلور بسترز مرکز د CW تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2012 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلور بسترز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغتو کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
مونږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، مونږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوی نه مرحله کې وي چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه دلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولی شي فوکس لاندې نیسي. او په درېیمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 45 ورځې خپله دوره پوره کړي، لاغه نه وروسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ یې فارغو دی تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغې بیا روغ دي شي. مخکې له دې چې دی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، تر څو مخکې له دې چې دوی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه یې هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار هره هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلي دي. دغه اول درې میاشتې هره هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي، او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي، دغه مخکنیو مراحلو په تیرولو نه وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړی پړاو پړاو کې دی هغه د مخدراتو کو د قطع علائم هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کی کوم نخي نخانه چې دی ته پیدا کی کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کی لکه شکرېزي فاجعه اسالت او داسې نور ستونزې هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري چې دی ته وخت په وخت دوا ورکوي د دې ستونزو ته بررسي کوي تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسفیکشن له مرحلې څخه وځي چې دغه مرحله کیدای شي له پنځونه تر پنځلس ورځو یا له لسونه تر پنځلس ورځو پورې دوام وکړي نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي او نظر هغه شخص ته چې دا د موادو څومره توانایي لري د دې فزیکي قوت څومره ده نظر هغه ته بې فرق کوي د دې مرحله خو نهایي ورځې د دې پنځلس ورځې وي تر پنځلس ورځو پورې دوی په ډیټاکسفیکیشن کې وي دویم پړاو د دې د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دې کې کاملا دې آماده دې ته وي چې دې رواني جلسات واخلي دې کونسلنګ واخلي دې د کوم پلان لپاره چې دې راغلي کوم اهداف چې دې ځان ته تعین کړی دي مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دې شي دوباره مثلا معتاد شي یا ورته ستونزې پېښې شي دې بستر بیا جلسات نیول کیږي پلان ورته ترتیبېږي دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو چې روان درمانی جلسات دي چې روانشناسان دې ته جلسات دایره کونسلنګ د مشورې دي هیله د احتیاط په بخش کې د ستونزو په بخش کې او بل اخره کوم د هي ستونزې احیانا دې ته په دغه مرحله کې پیخیږي نو ډاکټر سیبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دې ته تدوی وړاندې کوي
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روختون تاسو کوم برنامه لرئ
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي مکتب وی ابتدایه متوسطه لیسا پوهنتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه مساجد ته ځو زمونږ کارکوونکي زی هغوی ته پوهاوی ورکوي او هغه کسان چې په رسک کې قرار لري چې په دې وخت کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي یا د هغوی په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وي چې دا بیا رس په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم زی په مکاتب مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي حتی بغیر له دېونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي کوم ځای کې چې دکان وي حتی دکاندار وي نور کاروباری خلک وي کوم ځای کې چې ازدحام وي هغې ته چې پوهېږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولېږي زموږ خبرې اوري مونږ کارمندان ځي هغې ته پوهاوی ورکوي هغې سره خبرې کوي د مخدراتو په غوښتنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چکوی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زمان سرسم دخمنی که وی
دا ازادی راژیو در نو آوریدون کو دا دی دا زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی سرا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي دا چې عزیز څنګه سړی دی جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم سلام
کاکا زما یو کرای کور پکار و
ښه څو کوټې کور دې پکار دی
بس چې څلور پنځه کوټې ولري
پوخ کور وي که خام
پوخ او خام مهم نه دی خو مطلب چې لږ ګوښه وي
پوه نه شوم څنګه ګوښه وي
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي
موټر لري
نه موټر نه لرم ولې
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري
نه موټر نه لرم لارې مهمه نه ده
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر 15,000 افغانیو پورې وس لرم. خو خیر د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، 15 کوټې، 3 تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې یې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تاته چا وویل چې ته یې تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو 2 کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که سما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوبی وی چې زمونږ د منطقي مشران دره غوښتي دي؟
حاجی صاحب کمال خانه څه درته وایم، زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجی صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسې غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کړنه وي، زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په کور کې نشو.
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري، پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشهیي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور را خالی کړي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې ته
بس.
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کړي.
خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې ځان خپل دې خپل 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 دې ځان 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 خپل دې خپل 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 دې ځان خپل دې ځان خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سور پر نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښت لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نرانوان شیرا
لکه یو خوب گنه هم داسه بند فو بند خکولای ده جون 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 خکولای ده یه خلکو 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 خکولو خلکو منی سی جون دون تا توپک منی سی رات کتاب کے